ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಣವ್ರಿದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ನ ಶುರು ರಜ ದ್ವಜರಾಶ್ ಪಾಡ ಸಂಖಾಲ್ ದ ಜುಲೈ ದ ನ್ಯಾಶ್ತೆ ವೈಷ್ಠಮ ನೇಠದ ಪಪೇಹೋರ್ ಕೆ ವಕ್ಷವೇದೆ ದ ಮಾಜಿಗರ್ ಇಷ್ಪಟ್ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕೆ ದಿ ಪಿಂಜ್ ನಿಮೆ ಅವ್ದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹಲ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ಯೋ ಸಾತ ಖವರಿ ಖರವನ ಕೆ ಕೋರ್ಬಾನಿ ಯು ವಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್
ಅವ್ ಬಖ್ತವರ್ ಶಾ
ಅವ್ ಲಾವಲ್ ಹುಮ್ ಸಾ ಸುಪಾಮ್ ರಾಗಜೋ ಮುಹಿಮ ಖಬರು ನೋ ಸಟಕುತ
افغانستان چارواکو په پاکستان غک کړی چې د خپل خاورینه د داعش تندروانو افغانستان ته د ورتګ مخه دی ونیسي. پاکستان دې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، ولې پورستیو کې د پاکستان لخوا د داعش ځنې خلک افغانستان کې په ډرون بریدونو کې وجل شوي. یو افغان چارواکی وایي
خبر اساسی دا ده چې د خط دواړو خواو ته وخت مشکلات شته دی زمونږ او د پاکستان ترمنځ.
د پاکستان د مدني ټولنې کارکونکو او د بشري حقوقو فایلین وایي د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی د انټرنیټ د جرایمو د څارنې نوی قانون به په پاکستان کې د وړو قومونو د خپل حق لپاره اواز اوچتولو مخه ونیسي.
پښتون نېشنلیزم او همدارس د بلوڅ کمپرستان دی هغه د خپل مړو او خپل ورکسو تنانو په اړه باندې چې کوم مبارزه کوي په اصل کې د دوی د ویرولو او د دوی د خاموش کولو لپاره یو ذریعہ ده.
او د امریکا په خوانی خارجه وزیره او د صدارتي څوکۍ د پاره د ډیموکراټک ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل ګوند نامزدګي ګټلې او د دې رسمي اعلان به سبا په کنونشن کې په خپل وینا کې کوي. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو زنانه د صدارتي څوکۍ د پاره امیدوار نامزد شوی.
Let me just say I may become the first woman president but one of you is next.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه زمګه په دې یو سات خبري خبرونه کې تاسو وړاندې کوم. موږ ملګری سې لاول هم پاپ شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغانستان د دفاع وزارت په پاکستان غک کړی د خپل خاورې د داعش د وسلوالو افغانستان ته ورتګ ودروي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په پاکستان کې د لشکری طیبه په خوانی مشر حافظ سعید په افغانستان کې د داعش وسلوالو فعالیتونه برابروي. په عین حال کې افغان وزارت وایي د داعش په خلاف روانو عملیاتو کې تر دې دمه د 300 نه زیات وسلوال وجلي. افغانستان او پاکستان اکثر په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګوي او څېړونکي وایي ترهګري د دواړو هیوادونو ګډه مسله ده او دواړو لپاره په ضد ګډه همکاري پکار ده. پاکستان په ګډه پوله په تورخم کې دروازه لګولې او وایي په ټوله پوله به د سارنې نظام قوي کوي چې د ترهګرو تګ راتګ بند شي.
د افغانستان حکومت وایي د شمالي تخار ولایت اشکمشک ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د دفاع وزارت دا هم زیاته کړې ده چې 40 طالبان یې وژلي دي. نور تفصیل لري حکمل روان په دې رپورت کې.
د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال وای دی ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ هم ورسره و له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ویان مرستیال محمد رادمیش په دې اړه ډیوی ته وویل
دشمن ټول کورورونه اوس وضعیت خلاصه ده، وضعیت امنیت ده او لله الحمد د دولت ارګانونه هلته خپل خدمات خلکو ته شروع کړی او اوس د اشکمش وضعیت په ډېر ښه توګه سرته رسېږي او هلته کوم د ترورستانو مشکلات نشته.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال زیاته کړه د تخار ولایت د اشکمشک ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات تیر ورځ پیل شوی و. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د بلوچستان سر ښار کوټه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس ای ایس آی په ډزو وجلې. چارواکي وایي دغه پیښه په سریاب روډ رامنځته شوې ده او دغه په 13 میاشت کې داسې دویمه خونړۍ پیښه ده چې پولیس اهلکار پکې په هدف شوې دي. تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټ شار د پولیسو علي رتبه مشر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه ناوخته د کوټ شار پر سریاب سړک باندې رامنځته شوله. د پولیسو ان سی پی انویسټیګیشن منظور ملک وویل چې د سریاب د پولیسو د تانې اسیسټنټ سب انسپکټر عزیز رحمان له خپل پرایز ادا کولو وروسته له شپې کور ته روان و. چې د چکی شوانی په سیمه کې ناڅرګند وسلوال چې لوړاندې په کمین کې ناسو پر د باندې ناسا په ډزې وکړې چې په نتیجه کې دای کاری ټپی سو. دوی سیول هسپتال راوړي چې الته یې سا ورکړله. د پولیسو مشر وویل چې د اسیسټنټ سب انسپکټر د وژنې د پلټنو امر سوی دی. تر دم ګړی پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. په روانه میاشت کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې دا دویم برید دی چې ترسره کېږي. د جولای پر څلورمه باندې و چمن پاټک ته نږدې په یو جومات کې دننه د پولیسو انسپکټر د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل سو. تېره میاشت هم پر پولیسو باندې تر پنځه زیات بریدونه ترسره شوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
په پاکستان کې د انټرنیټ د جرایمو د کنټرول لپاره قانوني مسوده د سنټ یوې کمیټې د جاجو وروسته منظوره کړې ده چې اوس په دغه قانوني مسوده سنټ ته هم وروندې کیږي. په دغه قانون باندې مدني ټولنې غړي او حقونو مبارزین سختې نیوکې کوي. د سوشل میډیا فایلین وای چې د نوي قانون څخه به پښتانه او بلوس ملت پاله فایلین وزورول شي. خو بیا شاه رضا شاه وایي چې له دې څخه د انټرنیټ د لارې د مذهبي سخت دریزه فکر د خورولو مخه هم نیول کېدای شي.
د امریکې په صدارتي ځغل کې بیګا په فیلډلفیا کې د ډیموکراتیک ګوند پخوانی خارجه وزیره هیلری کلینټن په رسمي توګه خپل صدارتي امیدواري په رسمي توګه صدارتي امیدوار ټاکلی شوې ده چې د امریکې په تاریخ کې دا لومړی موقع ده چې د امریکې یوې لویې پارټۍ یوه زنانه د صدارتي امیدوارۍ دپاره خوښه کړې ده. میرمن کلینټن د نیویارک نه د ویډیو په لاره په فیلډلفیا کې روان د ډیموکراتیک ګوند په ملي کنوینشن کې د خپلې پارټۍ مننه وکړه. هغه به سبا له په دغه کنوینشن کې په رسمي ډول خپله دغه امیدواري په رسمي ډول قبلوي. دا کنوینشن کې د هیلری کلینټن حریف برنی سانډرز په خپلو پلویانو غږ وکړو چې د هیلری کلینټن ملاتړ دی وکړي. د هیلری خاوند او پخوانی صدر بل کلینټن هم په دغه کنوینشن کې د خپلې میرمن د سیاسي بصیرت او تجربې ستاینه وکړه او په امریکایي ولسی غږ وکړو د روښانه سباون په هیله دی د هیلری ملاتړ وکړي او د ترامپ د صدر جوړېدو مخه دی ونیسي.
د شروع پروز د شمال ختیز قمشلی کې چې د ترکیه سرحد ته نږدې پروت دی غبرګو به میچاودنو کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي. د وایس اف امریکا کوردیش سرویس زنا عمر هم په دغې چاودنو کې ژوبل شوي دي چې د غلطې خورو. د برتانیې میشت د شام د بشري حقوقو د سر ډلې تر مخه د دغې چاودنو هدف حکومتي ودانۍ په نښه کولو چاته چې کوردانو انتظامی مرکز موجود دی.
د سومالیا پایتخت موګادیشو کې هوایي ډګر ته سیلما په یو ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د حملې ذمواري الشباب ترهګر ډلې قبوله کړې ده. الشباب تنظیم د خپل اندلس ریډیو سټیشن نه ویلي دغه حمله د سومالیا د پارلیمان پخوانی غړي صلاح نو اسماعیل چې په صلاح بدبدو مشهور دی کړې ده. د امریکې د ملي امنیت شورا ترجمان نیټ پرایس ویلي دي امریکا د ترګری پر ضد روانه جګړه کې د سومالیا سره په کلکه ولاړه ده.
د فرانس د فرانسوا اولاند نن مختلفو مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي چې د غشان د یو مسلمان ترګر د لاسه د یو کاتولیک پادری د قتل دو وروسته راپور ته ویری طرحې کمې کړي. صدر اولاند د مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه پاریس کې خپل دفتر کې کړي دي او د مذهبونو ترمنځ د یووالي پیدا کولو کوشش یې کړی دی. په دغه موقع د فرانس د مسلمانانو مشر دلیل ابوبکر ویلی دی مونږ غواړو چې زموږ د عبادت د زینو د دې مسلسل تحفظ وکړي شي.
د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو په خپل کابینه کې 14 نور وزیران شامل کړي دي چې پکې په خوانه پوزي جنرال ویرانتو هم شامل دي. په چا چې کال 1999 کې د مشرقي تیمور د ازادۍ په وخت د خونړۍ پوزي عملیاتو ترسره کولو تورونه دي او ملګرو ملتونو په جنگي جرمونو کې هم ککړ بلل لري. نوموړي جنرال په کابینه کې د مشر امنیتي وزیر قلمدان ورکړل شوی دی.
د ترکیه واکدارانو د یو شمیر نور داسې خبریالانو د گرفتارولو حکم کړی دی په چا چې الزام دی چې دوی امریکا کې د پروت مذهبي مشر فتح الله ګولن مرستیال دي. څوک چې د رواني میاشتې په سر کې د ترکیه په ناکامه پوځي بغاوت کې په لاس لرلو تورن کړی شوی. وایي چې یو خبریال نن نیول شوی دی او د اووه څلوېښتو نورو د ګرفتارۍ وارنټ چې دی هغه جاري کړی شوی دی. دا ټول خبریالان د ترکیې د لوی اخبار زمان ادارتي غړي دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه روانه ده. د افغانستان چارواکو په پاکستان باندې تورن لګولی چې د دغه خاورې نه د داعش وسلوال افغانستان ته وروړي او په کار داره چې پاکستان د دغه مخه ونیسي. پاکستان له دغه تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو په وروستیو کې په یو شمیر ډرون بریدونو کې داسې د داعش وسلوال وجل شوي چې هغوی د پاکستان له خوا اخواته وروختي وو. تفصیلات یې اخلو د ډیوا ریډیو خبریال حقمل روان نه چې زموږ سره ټلیفون د لارې ملګری شوی. حقمل روان صاحب، په خیر علی خوشاله اوسې. څه تفصیلات دي سره د افغانستان د دغه د دفاع د وزارت دغه بیان؟
بختور صاحب، تیره ورځ چې د افغانستان او پاکستان او د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه، له هغې نه وروسته بېګا شپه د دفاع وزارت له لورې یوه اعلامیه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني لور ته اندېښنه څرګنده شوې ده چې هغه د ډیورنډ په کرښه باندې هغه د ایشتو لارې چې افغانستان ته وړي راوړي، د دغې په اړه پاکستاني چارواکو ته اندېښنه ښودل شوې ده. په دغه اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې د اپریسیسون د کرکی په اوږدو کې د همغږۍ مرکزونو او د اپریسیسون د ریاستونو ترمنځ د مخامخ ټلیفوني اړیکو ترمنځ هغه روابط ټینګ شي چې په هغه وخت کې د دوی هم مهاله د دوی سره کومې نوې خبرې وي. د افغانستان د اپریسیسون مشر او په کرکه کې د تاسیساتو د جوړولو پر سر هم پاکستاني چارواکو ته اندېښنه څرګنده شوې ده، او همداشان هغه د پاکستان له لورې پر افغانستان خاوره باندې کوم توغندیز بریدونه کیږي. د دغه خبرو باندې د پاکستاني چارواکو او د افغان چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي، او هغه د نوي عملیات چې په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د افغان ځواکونو ترمنځ روان دي، د هغوی معلومات هم د پاکستاني چارواکو سره شریک شوی دی، او د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه شوی ده چې په پاکستان کې د داعش پر وړاندې همدغه عملیات ترسره کړي لکه څرنګه چې اوس په افغانستان کې یا خصوصا د ننګرهار ولایت کې په کوټ نورو ولسوالیو کې د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کیږي. په دې کې وړاندې په دې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د داعش مشر د پاکستاني لشکري طیبه په خوانی مشر له لوري هغه بریدونه چې په افغانستان کې کوي، د لشکري طیبه په خوانی مشر له لوري دغه داعش ډله په افغانستان کې تنظیمیږي. بله بختور صاحب،
ډیره مننه حکمل روان صاحب.
کور ودان، کور ودان.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د ګرد نړۍ د یو شمیر هیوادونو ترڅنګ په پاکستان او افغانستان کې په وروستیو کې د داعش یا د خودسر اسلامي امارت ته وسلوالو د راخورېدو خبرونه روان دي. افغانستان په پاکستان باندې تور لګولی چې د داعش وسلوال د پولې هغې خوانه افغانستان پلو ته وروړي او په کار داره چې پاکستان د هغې مخه ونیسي. څېړنه به پې اخلو د ډیوا ریډیو څېړنکار پیر زبیر صاحب نه چې زموږ سره د نیویارک نه ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مشئ.
په خیر،
ډیره مننه پیر زبیر صاحب. پیر صاحب، کدا راته ووایه چې دغه د پاک افغانستان چې کوم په پاکستان باندې تور لګی چې غنی د داعش وسلوال د پولی نه اخوا ته ور اوړي، دغه د هغه مخکینو تورونو چې کوم لړۍ د داغې و برخه ده، او که په دې کې تاسو سمره حقیقت کاری
جی دا چې کوم دی دا تور لګی دا د کې حقیقت ته او مونږ لیدلې دي او مونږ وینو دا افغانستان په ننګرهار په ولسوالۍ کې سپیشلی په ولایت کې چې کوم پاکستان د اورګزو او د خیبر ایجنسی سره پوله ده، دا کسان دي زاړه کسان دي چې کوم مخکې تحریک طالبان پاکستان سره وو، هغه نه پس دوی طالبانو په تحریک خپل یو تفریق راغی، نو دا کسان یوازې یو ګروپ جوړ شو. چې کله داعش نوم راغی نو دوی اعلان وکړو او دی ویډیو جاری کړی او دی په میډیا راغلل او دا ښکاره اعلان و، او دغه کسان دي چې اوس هلته افغانستان ته اوړي او افغانستان کې عملیات کوي. مخکې به په نور نمونه کول اوس چې پاکستان کې دوی جنگ بند کړی دی، پاکستان فوج دی په خلاف اپریشنونه کړي دي په ټول علاقو کې، نو دی پول اخ طرف ته اړولې دي، او پول اخ طرف ته مونږ وینو چې افغان چارواکي ډېر وخت نه لګیا دي، دا اوس د څو ورځو کې دوی په سواو کسان مړه کړل، نو دا یو حقیقت دی. او داعش چې کوم دی په افغانستان کې، دا داعش هغه نه دی چې کوم په شام کې دی یا په عراق کې، دا هغه زاړه تحریک طالبان کسان دي او اوس داعش نوم استعمالوي خپل سیاسي او نور وجوهات او وجه باندې.
پیر زبیر صاحب، په دغه د افغانستان د داخله وزارت په بیانیه کې راغلی دي چې حافظ سید نومي چې کوم پخوا د لشکری طیبه مشر و، هغه به په هغه دا تورونه دي چې هغه ګنې په هندوستان کې هغه په وسلواله مبارزه کې یا په ترګرۍ کې ککړ دی، نو آیا دغه هم هغه حافظ سید دی که نه دا بل تن دی چې په چا دا تورونه دي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو ملاتړ کوي؟
جی دلته لږ کنفیوژن ستے، اصل کې چې کوم مونږ ته پته ده اوسه پورې رپورټونه راغلي دي، دا حافظ سعید دی. حافظ سعید د اصل خپل نوم نه دی، او دا د اورګزو دی، د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ګروپ سره، او د اورګزو ایجنسی مشر و. او څنګه ما وویل، دوی چې کله حکیم الله مسعود مړ شو او تحریک طالبان پاکستان کې تفریق فرق راغی، انتشار راغی، نو دا لکه یو قسم بې موره بې پلاره و. نو دوی چې داعش نوم راغی، نو داعش کې دوی شامل شو، نو دا ما نه دی خیال چې دا اکه حافظ سعید خای چې کوم پنجابي حافظ سعید چې کوم په لاهور کې ناست دی او لشکر طیبه مشر دی. او په دې رپورٹ کې وایي چې پخوانی مشر حافظ سعید خان کې چې کوم پنجابي دی هغه اوس هم مشر دی. نو دا دلته او دا مونږ ته لا پته چې دا کوم حافظ سعید د تحریک طالبان پاکستان سره د لشکر طیبه سره څه توکو یا نه و، خو دا مونږ ته پته ده چې د هغه د شیعګانو شیعه مسلمانانو خلاف و، د تحریک طالبان اورګزی ایجنسی مشر و، او نن او د مخکې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې یا د یو په ډرون حمله کې مړ شوی دی، خو هغه کنفرم شوی نه دی. خو دا دی چې د تحریک طالبان مشر دی، او نن سبا چې څومره هم داعش کاروایانې کوي، دا ټول پاکستانیان دي، او دا د اورګزو او کورمې نه تعلق دی، او دوی اوړي اوړېدلې دي اخوا او په افغانستان کې بدامنی کې او په تشدد کې ملوث دي.
پیر زبیر صاحب، د افغانستان د دفاع د وزارت دغه بیان چې پاکستان دی د خپل پولینه د داعش د وسلوالو مخاوني سي، دا سنخ کاری چې غنی د پاکستان هغه دریز لبود ورکی یا هغه نور مضبوط کی چې پاکستان وای چې د افغانستان سره چې په ګړه پوله به مرکز پټکونه لګی او دروازې به لګی او د سارن نظام به کلکوي، چې افغانستان ورسره په دغه خبره باندې پوره رضا هم نه دی؟
نو دې کې خو اوس لکه مسله چې کومه ده، هغه نه د داعش ده نه د طالبانو ده، اصلي مسله اوس پاکستان او افغانستان ترمنځ ده. پاکستان اوس دا جواز ورکوي چې مونږ ګیټونه جوړو په تورخم په هر یو کوم بارډر کراسنګ د پاغه باندې، او مونږ هلته نه تر هرګر چې کوم را روان دي افغانستان نه هغوی مونږ بندوو، خو هغه مونږ وینو چې په تورخم هم تر هرګر نه پرېوځي، تر هرګر چې کوم دي هغه ډېر غټ بارډر دی او هغه استعمالوي لګیا دي. او اوس ما څنګه وویل چې دا پرشن ضربې عذب نه پس دا ټول کسان نه اخ طرف ته شفت کړی دي. نو البته چې کوم دوی هغه کوي نو اوس پاکستان افغانستان ته وایي چې دوی دې هغه بند کړي. البته نه افغانستان چې کوم کسان راځي لکه دوی وایي چې فضل الله البته پروت دی دا جماعت الاحرار ول البته پراته دي دا اے پی ایس اسکول ماسٹر مائنڈ دی ویل چوگر آغم آلتا پا افغانستان کی او پا ڈرون کے مرشو نو بل طرف تو اس افغانستان اومہ کا طریقہ ورطا کیا گوا تو واجہ دائیس تی کم دے او ماسنگا ہوگل چی مکتا پتہ دا کنفرم ریپورٹ چی دا پاکستانیان دی او پاکستان طرف نا افغانستان تلسی او پا تشدد کے ملوث دی نو دا اس افغانستان اما اندازہ دا چی افغانستان دا دریز ورطا پیش کری چی تاسو دا کسان بند کئی نکی تاسو پاٹکے جوڑے کئی او عام خلق چی کم تجارت کی انوال دی کم نور علاج پارا غپارا پاکستان تزی اغوی تنگویل شروع کئی.
دا افغانستان صدر اشرف غنی هم تیروز پا پاکستان باندی هم داغا نیوکی کڑی وی چی پا امن راوستو کی که پاکستان او غواری و غوری شی نو پا سیما کی امن را تلی شی. دیر امنان استاسو پیر زبیر سیب چی منگا تا مدوم را تسفیل را کو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
سوما یو بل رپورٹ کے تاسو تفسیر باندې کو. په پاکستان کې د انټرنیټ د جرایمو د کنټرول لپاره نوی قانوني مسوده د سنټ یو کمیټه د جاج وروسته منظور کړې شوې ده چې اوس په د سنټ ته هم د منظورۍ لپاره ور باندې کیږي. په دغه قانون باندې مدني ټولنې غړي او د حقوقو مبارزین سختي نیوکه کوي چې دا د آزاد بیان چې کوم ازادي د هغې سرغړونه کوي. نو تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
دا پاکستان سینٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی قائمہ کمیٹی دا سائبر کرائم بل مسودی منظوری ورکڑی او زردہ چی سینٹ کی دغه بل منظوری لپاره وړاندې شي. دا پاکستان قومی اسمبلی دا بل د تیر اپریل میاشت کې منظور کړي. په دې بل د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو لخوا ډیری نیوکی کیږي او د سوشل میډیا مبارزې لپاره استعمالونکي هم اندېښنو سره مخ کړي. په سوشل میډیا د پښتنو حقوقو لپاره مبارزه کوونکې مالک چکزی وای دی بل کې خلاف ورزی کوونکو ته د جرمانو او قید سزاګانو ورکولو تجویزونه ورکړل شوي او دوی اندېښمن دي چې دی قانون اطلاق سره به ډېر مبارزه کوونکي د دې ښکار شي.
د پښتون نېشنلیزم یا د افغان نېشنلیزم په کلمه باندې چې کوم مجلسونه را روان دي او همدارس د بلوچ کمپرستان چې کوم دي هغه د خپل مړو او خپل ورکسو تنانو په اړه باندې چې کوم مبارزه کوي او همدارس په سند کې سندیان چې کوم دي د اکسترا جوډیشل کلینګ په اړه باندې د هغوی چې کوم مبارزه روانه ده نو د دغه ټولو په خلاف باندې به دغه یو ډېر غټ اقدام یا دوی د سزا کولو لپاره به دغه سایبر کرائمز د دوی په حاصل کې دوی د ویرولو او دوی د خاموش کولو لپاره یو ذریعہ ده.
د بل مخالفت با وجود ځینې سیړونکو نظر لري چې د قانون سره د انټرنیټ د لارې د مذهبي سختريزه سوچ خورولو مخه نیول کېدې شي او سیړونکو شرازه شوای پاکستان کې د انټرنیټ د لارې پر قواریت او سختريزه سوچ ډېر په تیزی سره خوريږي او دا بل د اصلي روح مطابق لاګو کېدو سره دغه مخه نیول کېدې شي.
ورټول نغټه خبردار چې کوم نظریاتي سہولت کار دي د دهشتګردو اغه نظریاتی سہولت کار د سوشل میډیا په ذریعہ باندې داسې پیغامونه خوري او د عوام ذهن داسې جوړي چې هغوی ته د دهشتګردي نه خاري بلکې دا ورته جهاد خاري او د دغه د پاره نن سبا د ټولو نه زیات سوشل میډیا استعماليږي. خو زه بیا بیا دا خبره کوم چې په کار د چې د یو ټایم فریم ورکړی شوی چې په دې کې کوم ډیر سخت دغه د چاغد انساني حقوقو خلاف ورزه کوي په کار د چې د غیر لپاره یو چوکاټ ورکړی شوی چې کفر سو په پاکستان کې کال پس دوه کال پس پنځه کال پس معاملات نارمل شي نو پکار دي چې هغه چیزونه بیا د کرائم بل اک نه اوخ کړی شي.
ماهرین وای دی مسوده ډیر جزئیات نه دی واضحه او قانون نه پسکونکي ادارې او حکومتي سیاسي ګوندونه دغه بل د خپل خوخي او ناخوخي په بنیاد هم استعمالول شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.diwaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن سمغه خبرونه ته غوږی. یو شمیر نور مهم رپورټونه هم لرو، خو اوس هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د پاکستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند ایالتونو د مرکزی حکومت لخوا د طبي ګاز د ویش د فارمولې مخالفت کړی دی او زیاته کړی دا چې له دې څخه ټوله ګټه په پنجاب ایالت ته رسیږي. مرکزی حکومت وایي د نوې فارمولې لاندې به زیات ګاز کورونو ته ورکول کیږي. نور تفصیل لري اورنگزیب خان په خپل رپورټ کې.
دا ګل پروز اسلام آباد کې شوی یو مهم غونډه کې د قدرتي ذخایرو مرکزی وزیر شاید خاقان عباسی د سلورو صوبو نمائندگانو ته د نوې پالیسۍ په حق بریفینګ ورکړی وو. د کوم تر مخه به حکومت د کور استعمال لپاره ګیس زیات ورکوي او صنعتي ادارو ته به کم ورکول کیږي، خو د دې مخالفت د پنجاب نه علاوه دریو صوبو کړی دی او ویلي دي ادلسم ترمیم نه پس قدرتي ذخایرو باندې د صوبو حق دی او کچره مرکزی حکومت دا پالیسی عملی کړه نو ټولو نه زیات ګټه به د پنجاب خلکو ته رسی. دی وخت سند صوبه د قدرتي ګیس پیداوار کې 8% برخه لري. د غشان بلوچستان صوبه 15%، خیبر پختونخوا 12% او پنجاب یوازې 5% قدرتي ګیس پیداوار برخه لري، خو ټولو نه زیات قدرتي ګیس استعمال هم پنجاب صوبه کې کیږي چې 15% دی او خیبر پختونخوا یوازې 9% او بلوچستان یوازې 6% قدرتي ګیس استعمالوي. د مرکزی حکومت لخوا قدرتي ذخایر زیات استعمال او ګټې پنجاب صوبې ته ورکولو په حق لا د پیټرولیم او قدرتي پیداوار د لپاره سینټ قائمه کمیټه غړي سینیټر باز محمد خان وایي
په دې باندې پوره پوره عمل لکه پنجاب نو غواړي چې په دې باندې پوره پوره عمل وشي. دوی اوس په کس قسم طریقې باندې امینډمنټ کې دي خنډونه اچوي چې په څه طریقه یې چې دا ونه شي. اوس خبرې چې د دې تعلق دي چې د نیچرل ګیس هغه دی نو دوی اوس بیا خو نه غواړي داسې چې دوی د ډومیسټک هغه ته زیاتې ورکړي او دا چې زمونږ خو ډېرې وړې وړې چې دا اسم انډستري زمونږ آشکانه ده نه په پښتونخوا کې داسې خاص انډستري شته او چې کومې دي هغه هم بند دي او که موږ غواړم چې لکه دې ته د ګیس وکړو نو که دا طریقه شي چې ډومیسټک ته زیاتې شي او انډستري ته کم شي نو په دې کې به موږ ډېر زیات نقصان وي چې زمونږ انډستري به بیخي بند شي. د بلوچستان کې هم نشته ده او که څه لږ ډېر یا به هم بند شي. نو دوی د پاکستان مطلب چې دی یا پنجاب دی او د پنجاب مطلب پاکستان دی. بنیادی طور باندې پنجاب څه غواړي نو هغه بکي.
د حکومت لخوا به ظاهره د نوې پالیسۍ مقصد هم دا ښکاري چې پنجاب صوبه کې راتلونکي جمعې دا ګیس بحران باندې قابو راوستي شي، ځکه چې د وخت پنجاب صوبه 30% ګیس بحران سره مخ ده. بلخوا د وړو صوبو وینا ده کچر پنجاب خلکو مشکلات لري کولو لپاره د ګیس مکمل سپلای ورکړي کیږي نو د وړو صوبو سنتونه به تبا شي او پاکستان دستور هم صوبو ته د اختیار ورکوي چې کوم ذخایر دې صوبو کې دي رومبه حق پر هم دا کې صوبو دي او د دې په ګټو هم د صوبو حق دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر منور دن کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی. زمنګ دا نیم سات تا چې کوم خبري خبرونه شو دی پسې شي باقی نیم سات نور دی پدې کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو. په فلادلفیا کې چې کوم د ډیموکراټک ګوند ملي کنونشن روان دی په هغه کې چاچا ویناگانې کړې دي او نن به دا غي سایه جنډه وي. په دې باندې به را سره خبرې اترې کوي د ډیو رډیو همکار رحمان بنر صاحب برازي او زمونږ سره به دغه تفصیل په څو شیبو کې شریکې ډیو رډیو خبرونه ته وغوښتي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. سلام اوریدونکو ڈیوا ریڈیو ته یواری بیا په خیر اغلی زمغه خبرونه لا هم دوام لري. یواری بیا ساس پام نګزو مهمو خبرونو ساتکو ته.
افغانستان چارواکو پاکستان غک کړي د خپل خاورې نه دی د داعش تون روان افغانستان ته ورتګ بند کړي. پاکستان دې تورونو ته جواب نه دی ویلې. ولې په ورستیو کې د پاکستان لخوا د داعش ځنې خلک افغانستان کې په ډرون بریدونو کې وجل شوی؟ یو افغان چارواکی وایي
خبره سازی دا ده چې د خط دواړو خواو ته وخت مشکلات شته د زمونږ او د پاکستان ترمنځ.
د پاکستان د مدني ټولنې کارکونکو او د بشري حقوقو فایلین وایي د حکومت لخوا وړاندې کړې شوې د انټرنیټ د جرایمو د څارنې نوې قانون به په پاکستان کې د وړو قامونو د خپل حق لپاره اواز اوچتولو مخه ونیوي.
د پښتون نېشنلیزم او همدارس د بلوڅ کمپرستان دی هغه د خپل مړو او خپل ورکسو تنانو په اړه باندې چې کومه مبارزه کوي په اصل کې د دوی د ویرولو او د دوی د خاموش کولو لپاره یو ذریعہ ده.
امریکا پخوانی خارجه وزیر او د صدارتي څوکۍ لپاره د ډیموکراټیک ګوند امیدوار هیلری کلینټن د خپل ګوند نامزدګي ګټلې او د دې رسمي اعلان به سبا له کنونشن ته په خپل وینا کې کوي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یوې زنانا د صدارتي څوکۍ امیدواري ګټلې ده.
Let me just say I may become the first woman president but one of you is next.
او سمرانه کوم خبرونه د تفصیل سره.
افغانستان د دفاع وزارت په پاکستان غک کړی د خپل خاورې نه دی د داعش د وسلوالو افغانستان ته ورتګ ودروي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په پاکستان کې د لشکر طیبه په خوانې مشر حافظ سعید په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پاکستان دغه تورونو ته جواب نه دی ویلي. ولې په ورستیو کې یو شمیر د داعش وسلوال په افغانستان کې په ډرون حملو کې وجل شوی. په عین حال کې افغان وزارت وایي د داعش په خلاف روانو عملیاتو کې تر دې دمه د 300 نه زیات وسلوال وجلی دي. افغانستان او پاکستان اکثر په یو بل ترګری تورونه لګوي او سړونکو وایي ترګری د دواړو هیوادونو ګډه مسله ده او دواړو لې په ضد ګډه همکاري پکار ده.
او په پاکستان کې د انټرنیټ د جرایمو د کنټرول لپاره قانوني مسوده د سنټ یوې کمیټې د جاج وروسته قبول کړې ده چې د سنټ ته دغه بل ضرور باندې شي. په دغه قانون باندې مدني ټولنې غړي او د حقونو مبارزین سختې نیوکې کوي. د سوشل میډیا فایلین وایي چې د نوې قانون څخه به پښتون او بلوس ملت پال فایلین وځورول شي.
د بلوچستان سر خارکوټه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس یو ایس آی په ډزو وجلې. چارواکي وایي دغه پیښه په سریاب روډ رامنځته شوې ده او دغه په تیره میاشت کې داسې دویمه خونړۍ پیښه ده چې پولیس یې په هدف شوې دي.
شروع پروز د شام شمال ختیز غمشلی کې چې د ترکیې سرحد ته نږدې دی غبرګو به میچاودنه کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي. د وایس آف امریکا کوډیش سرویس انا عمر هم په دغه چاودنه کې ژوبل شوي دي چې د غلطه یې کورو د برتانیې میشت د شام د بشري حقوقو د سر ډلې تر مخه د دغه چاودنو هدف حکومتي ودانۍ او چته چې د کوردانو انتظامی مرکز موجود دی.
امریکای په صدارتي ځغل کې بیګا په فلادلفیا ښار کې ډیموکراټیک ګوند پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار ټاکلې چې د امریکای په تاریخ کې د لومړی مقدمه چې د امریکای یوې لوی پارټۍ یو زنانه د صدارتي امیدواري د پاره خوخه کړې ده. مرمل کلینټن د نیویارک نه د ویډیو په لار په فلادلفیا کې روان د ډیموکراټیک ګوند په ملي کنونشن کې د خپل پارټۍ مننه کړې ده. هغه به سباله په دغه کنونشن کې د خپل امیدواري په رسمي توګه د قبولولو اعلان کوي.
د فرانسه د فرانسوا اولان نن مختلف مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي چې دا شان د یو مسلمان تراګر د لاسه د یو کاتولیک پادری د قتل دو وروسته راپورته ویل تر هي کمې کړي.
سومالیا پایتخت موګادیشو کې هوایي ډګر ته سیلما په یو ځان مرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي. د حملې ذمہواري الشباب ترهګر ډلې قبول کړي. الشباب تنظیم د خپل اندلس ریډیو سټیشن نه ویلي دغه حمله د سومالیا د پارلمان په خوانی غړي صلاح نو اسماعیل تر سره کړی ده.
د ترکیه واکدارانو د یو شمیر نور داسې خبري اعلانو د گرفتارولو حکم کړی دی په چا چې الزام دی چې دوی امریکا کې د پروت مذهبي مشر فتح الله ګولن مرستیالان دي. څوک چې د روانې میاشتې په سر کې د ترکیه په ناکامه پوځي بغاوت کې په لاس لرلو تورن کړی شوی دی. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن خدا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دے سنگ چې تاسو په خبرونو کې هم واردل د امریکای پنسلوینیا ریاست په فلادلفیا ښار کې د ډیموکراټک ګوند ملی کنونشن روان دی. په دغه کنونشن کې هغوی د پارټۍ چې کومه پخوانی خارجه وزیر وه هیلری کلینټن هغه خپل په رسمي توګه امیدواره د صدارتي مقابله د پاره ټاکلې ده. تفصيلات اخلو د ډیو رډیو همکار رحمان بنیل صاحب نه چې زمنګ سره د فلادلفیا نه د ټلیفون د لارې نیخ په نیغه مرګره شوی. رحمان بنیل صاحب په خیر مهربانی. رحمان بنیر صاحب دغه د پرون چې دومره یو اهم اعلان شوی د امریکا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې پارټۍ یو زنانه د صدارتي زغل د پاره په خکړه ده. که پرونې تفصيلات راته وړاندې کوي چې چا چا ویناګانې کړې وي او څنګه موقوا.
بالکل بختور شاه صاحب، د امریکای په سیاسي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ښځه د صدارتي کاندید په توګه نومول شوې ده. ډیموکراټس ګوند چې پرون کله رول اپ کال کوو نو په دغه وخت کې د مختلفو ریاستونو خلکو د هیلری کلینټن او د برنی سانډرز لپاره چې ډیلیګیټس هغه لوبه ورکول د دې وروڼو په ختام باندې د هیلری کلینټن رقیب پخوانی چې اوس د دغه ځل نه بار شوی دی برنی سانډر اعلان وکړو دغه اعلان ته به وګورو. برنی سانډرز دی اعلان سره میرمن هیلری کلینټن د امریکای د ډیموکرات ګوند په رسمي توګه باندې د کال 2024 د انتخاباتو لپاره کاندید ونومول شو. هغه ول د دې ریس نه یاد کل نه بار کیږي او د محترمه میرمن کلینټن نوم د دې لپاره کامیابی سره وړاندې کوي. د مو وینا په تور شاسې په دغه غونډه کې د میرمن کلینټن میړه او پخوانی صدر بل کلینټن وکړه. د بل کلینټن د وینا بنیادی نقطه دا و چې دا خزا دا کورودانې په خانه خارجه وزیر په امریکا کې د تاریخ بدلون کې د پټوګه باندې هغه پیچري او باقي دا صلاحیت سره چې هغه په یو مشکل وخت کې مهمې فیصلې وکړي. هیلری کلینټن مړه بل کلینټن ویل
If you were sitting where I'm sitting and you heard what I have heard at every dinner conversation, every lunch conversation, on every long walk, you would say this woman has never been satisfied with the status quo in anything. She always wants to move the ball forward. That is just who she is.
The بل کلینټن د ټولو وینا مقصد دا چې په هغه کې دا صلاحیت شته چې په یو مشکل وخت کې مخ وړاندې لاړ شي او مهم فیصلې وکړي. هغه خپل خدای ته چینج میکر یعنی تاریخ جوړونکی وویل او د امریکای مبصرین یا سیاسي ماهران وایي چې د یو نوی هیلری کلینټن په توګه باندې خپل مړه هغه متعارف کړ. د هغه وروسته بیا خپل میرمن کلینټن هم د غونډې ته د ویډیو لینک په لارې وینا وکړه او شکریا ادا کړه. د دې شکریا ادا کولو نو مخکې میرمن کلینټن په خپل کوټ کې ول هیستوري یعنی تاریخ جوړ شو چې کلینټن ته هم وګونې شو.
What an incredible honor that you have given me.
and I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Thanks to you and to everyone who's fought so hard to make this possible. This is really your victory. This is really your night. And if there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me just say, I may become the first woman president, but one of you is next.
مېرمن کلینټن وی چې دا یو ډېره تاریخي او غیر معمولي واقع ده. هغه وایي چې په هغه دیوال کې یو 14 وستو کم چې د مودو راځي ولاړ وو او چا ورته قطر نشو. هغه ویل چې تاریخ جوړېږي ما خو دا تقریر او خبرې چې څوک اوري چرته یو بل جنې هم پاینده کې د امریکا صدر جوړې دي شي. مېرمن کلینټن به بختور شاه صاحب د رسمي توګه باندې څنګه تاسو د خپل خو شروع کوي ویل تبالا د دې بلنه قبلې چې هغه به د دیموکرات ګوند لپاره صدارت کاندید وي.
رحمان منیر صاحب ډیر خپل تفصیل موریدونکو ته ورکړه خو کدار ته وای چې نن به سوک سوک ویناګانې کوي او دغه کنونشن نننۍ ایجنډا بسي
ډیر مهم نن هم ورځ بختور شاه صاحب لکسن چې روز مهم و د امریکای صدر براک اوباما په وینا کې نه صدر جو بایدن په وینا کې د امریکا د نیویارک ښار په خوانې میئر بلومبرګ په وینا کې او د هیلی کلینټن لپاره نومول شوی نه صدر ریپبلکن په امریکا کې نه آرامي او په دنیا کې د هغو په اهداف باندې حمله کول دی وی چې دغه تصویر چې ورکړل شوی دی هغه بر اساس بارک اوباما په هغه تقریر کې وویل شي کوم چې نه غراځي او امریکایانو ته او دنیا ته وایي چې امریکا مضبوط ده پر امن ده او به خطر ده داعش خطر چې دی په دنیا کې هغه ته ماته ورکول لپاره امریکا مخکې تیار و او سم تیار ده خو تر شا چې نن دغه مهم تقریر دی د علاوه نور هم وړي وړي غونډې کېدونکي دي
ډیر مننه رحمان بونر صاحب
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د فلادلفیا نه د ریپاب د دیموکرات نېشنل کنونشن د تفصیل اغستو ورسته اوس هم تاسو ته تفصیل باندې کوو چې د خیبر پختونخوا صوبې تر انتظام لاندې قبایلی سیمې ملکن ډیویژن او کوهستان کې د کسټمز اکټ پر ضد بشپړه کاربندیز شوې دي او احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې دي. وینا کوونکو د مرکزي حکومت څخه د دغې قانون به بیرته اغستلو غوښتنه کړې ده چې تر لاندې ملکن ډیویژن کې نوي ټاکسونه د وفاقي حکومت لخوا پر ځای کړي شوې دي. نور تفصیل لري فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
غو مظاهرو تخپل وینا کې د سیاسي ګوندونو ځای مشرانو او تاجرانو ویل چې هغه په هیڅ جوړ هم کسٹم اکټ نافذ کېدو ته تیار نه دي او حکومت دې ملکن ډیویژن کې نافذ شوی کسٹم اکټ واپس واخلي. احتجاج کې شریک طاهر خان وایي چې هغه په هیڅ جوړ کسٹم اکټ نافذ کېدو ته تیار نه دي.
موږ د سواد خلک چې هغه مخکیم په د سیلابونو د دلدلي او د ملټنسي شکارو او وڅ کوم حکومت کوم د اقدام د اوچت کړي کوم د ګامونو چې دړي زموږ سواد خلکو سره نه انصافي ده. ځکه چې والی سواد د ټیم له موږ دا هغه دا موعده کړو چې سل سو کال پورې بدلته هیڅ قسمه کسٹم یا د دې دغه بنې او هغه هغه خلاف ورزي کړي نو موږ هغه برکور کندم کوو.
دکانداران وایي چې هغه د کسٹم اکټ د نفاذ د واپس اغستو د پاره خپل کاروبار بند کړی دی. یو دکاندار عزیز الله حسن ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وی
خلکو د زمير یاد دي خلکو د مجبورۍ اندازه بتا تنن د دې شټرو د بندیدو نه کیږي او د دې وی خبرې نه بتا ست اندازه وشي چې کله دا غریب سړی دی وی ورته د روزګار د فار د دکان بند کی دا غیبی ورزی د کمی د فار د څومره تکلیفونه تیري بیا سو سور دی ردی هغه ځاله نه کیږي د دې باوجود چې دغه په دې یو आवाज متفق دي نو د دې د حاکم وخت دا زو کی چې دا په دې عوامو باندې لوی ظلم دی.
دا کسٹم اکټ خلاف د ملکن ډیویژن وکیلانو هم هړتال کړي وو او د های کورټ منګوره بنچ او د ټولو ضلعو په عدالتونو کې وکیلان پېښ نشول او احتجاجي وکړو. د آل پارټیز کانفرنس په وینا د دینه مخ کې هم د اپریل د میاشتې په 12 نیټه په ټول ملکن ډیویژن کې هړتال شوی وو او آل پارټیز کانفرنس اعلان کړی دی چې د اگست د میاشتې په 15 نیټه به په ټول ملکن ډیویژن کې پیا ولاړ یا پیا جام هړتال کولای شي او بیا به په 10 نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي. اوریدونکو ته وریاد کوم چې د دې کال په اول میاشت کې د اپیکس کمیټۍ په اجلاس کې ویلې شوې چې په ملکن ډیویژن کې د امن په خرابولو کې نان کسٹم پیډ گاډي استعمالیږي او دا غیر رسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې گورنر ته په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ لګولو لپاره خط لیکلی و چې د صدر پاکستان د منظوري رسته بیا گورنر د جنوري د میاشتې په 9 نیټه په ملکن ډیویژن او کوستان کې کسٹم ایکټ نافذ کو. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، سوات.
قدر منور دن خدا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے پاکستان پر اسلام آباد کی داسی ریسائکلنگ پلانٹ لگول دے چې د هغه مقدسو کتابونو لکه قرآن پاک او د نورو مذهبونو چې کوم مقدس کتابونه یې داغې پاڼې یا صفې به په هغې کې ریسایکل کیږي او د بې حرمتۍ نه بچ کیږي. د اسلام په پاکستان کې غیر دولتي ادارې کلاس ویلی دی چې دغه یو ښه ګام دی، خو په کار داره چې حکومت د مذهب قانون غلط استعمال په ضد باندې هم دغه ډول کوټلي ګامونه واخلي. د ډیوه رادیو خبریال پیر ولایت شاپی تفصیلی رپورٹ راغی.
اخبار د مذهبی امور د وزارت دی او چارواکی د خلی وای چې دا فیصله د مذهبی چارو وفاقی وزیر سردار یوسف په مشرۍ کې یو غونډه کې شوې ده چې پکې د پی سی ایس آی آر یا د پاکستان ساينسي او صنعتي کونسل نمائندګانو هم ګډون درلودو. د مذهبي چارو د وزارت د دغه چارواکي په خبره د دوی وزارت ته د قران پاک د اوراکو د بې حرمتۍ په لوی شمیره کې شکایات ملاوېدل، ځکه حکومت د دغه شکایاتو د مخنیوي لپاره لومبې په پایتخت اسلام آباد کې د دغه ریسایکلنګ پلانټ لګولو فیصله کړې ده او دا تجویز هم مخې ته راغلی دی چې بیا دا پلانټونه د ملک په څلورو واړو صوبو کې ولګول شي. پاکستان کې د مذهب په سپکاوي باندې تورن ملزمانو د قانوني امداد لپاره جوړ یو شخصي ادارې کارمند صوبیا جان د مذهبي امورو د وزارت د دغه ممکنه فیصله ستاینه کوي. دی ریډیو سره خبرو کې د کلاس نومې تنظیم دغه کارمند وایي چې حکومت ته دا هم پکار دی چې هغه عناصر خلاف کاروایی وکړي څوک چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلطو مقاصدو لپاره کاروي.
سم ٹائمز یہ بھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں کہ ہولی پیجز خود سے پھینک دیے جاتے ہیں اور ایلیگیشن کسی اور پہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس کی پراپر گراس روٹ لیول پہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے بھی یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو فالز ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ
دا وای چې پاکستان او بیا په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې اکثر داسې واقعیات رامنځته کیږي چې نامعلومه تنان د مقدس اوراکو بې حرمتي وکړي او بیا د دې الزام په کم شمیره او خصوصا عیسائی رورولې په خلکو لګوي، ځکه دا هم د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دغه غلط الزامات لګونکي عناصر هم په نخ کړي او د دوی خلاف کاروایی یقیني جوړ کړي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د مذهبي چارو د وزارت د چارواکي د خلې وای چې اسلام آباد کې لګیدونکو پلانټ کې به دا صلاحیت وي چې په یو ورځ کې تر 10 ټنو پورې کاغذونه او اوراق تلف کړي یا د دوباره استعمال قابلیت جوړ کړي او دغه پلانټ لګیدو وروسته به په ټول هیواد کې ځای په ځای بکسونه خودلی شي او حکومت به په ولس باندې غږ کوي کدي چرته مقدس ضعیف اوراق وینو نو په دغه بکسونه کې دی واچوي او بیا به دا اوراق اسلام آباد کې لګیدلې پلانټ ته رسولی شي. پاکستان کې میشتر عیسائی اقلیت زیاتره خلک د صفایي ملازمتونه کوي او د توهین مذهب په تور گرفتار ملزمان لپاره کارکونکو ادارې کارمند صوبیا جان وای چې دغه ملازمین ډیر غریبانان او ان پړه وي او په دې باندې هم نه پوهیږي چې د صفایي په وخت دوی کوم کاغذونه راغونډوي نو په دې کې مقدس اوراکو پیژني. دا زیاتوي چې د ډیرو خلکو خلاف خو صرف په دې وجه هم مقدمات درج شوي دي چې دوی په مبینه توګه په اخبارونو باندې د درج مذهبي کلماتو بې حرمتي کړې ده.
میری یہ بالکل گورنمنٹ سے اپیل ہوگی کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے کہ اگر نیوز پیپر ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے ان کیسز کو روک تھام کرنی ہے، کیونکہ ان کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے.
دا د حکومت نه اپیل کوي چې اخباراتو باندې لیکل شوی مذهبي کلماتو د بے حرمتۍ په تور چې کوم مقدمات درج کیږي د هغې د مخنیوي لپاره د هم حکومت یو تګلاره وټاکي. واضح دی وی چې د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه له ډېر وخت راهسې د پاکستان د حکومت نه د توهین مذهب قانون تر بیا کتنې غوښتنه کوي او د دغې مطالبې په سر د پاکستان د پنجاب ایالت پخوانی ګورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي هم وجلی شوي دي. پاکستان کې د توهین مذهب د قانون غلط استعمال یو عامه خبره ده او د ملک سترې محکمې هم دا منلې ده چې دا قانون د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دی وری دیو ته قدر مناویدون کو اوس هم د شروع پر وز شام شمال ختیز قمیشلی کی چې د ترکی سرحد ته نږدې پرته سیمه ده خبرګو به میچودنو کې دلته کې نږدې 50 کسان وژل شوی دي چې په دغه چودنه کې د وایس آف امریکا کوردی سرویس یو خبریال هم ژوبل شوی دی. د دغه ترڅنګ د برتانیې میشت د شم د بشري حقوقو د سر ډلې تر مخه ویل شوی دی چودنو هدف حکومتي ودانۍ و چې ته چې د کوردانو انتظامی مرکز موجود په دې حق لنور تفصیل لري. ماهوش چلیل
د شامی اولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه د ترکیې پولی ته نږدې د کوردانو کنټرول لاندې ښار کمیشلی کې نن دوبمی چودنو کې نږدې 50 تنان وژل شوی دي. سیرین ابزرویټری ویلی دي چې بمی چودنې د کورد امنیتي اسکرو هیډکوارټر ته نږدې شوی. یو ټرک بمی چودنه وه او بل بم په سایکل کې لګول شوی و. داعش ترهګر ډلې د دې چودنو ذمهواري قبوله کړې ده. د بمی چودن وروستو په شامی ټلویزیون باندې خپور کړی شوی ویډیو کې په یو غټې سیمه کې لوګي او تباهی کتل کیدی شي. چودنه دومره زورور وه چې د پولې بلخوا د ترکیې په سرحدي کلی نوسیبین کې د دوکانونو کړکې اجړه کېدلې. دا اشتراګر ډلې په خواهم کمیشلی په بمی بریدونو نښه کړې ده. په تیر اپریل میاشت کې یو ځانمرګي برید کې د کوردی امنیتي عسکرو شپږغړي وژلې شوی وو او هم په روان میاش په شروع کې ترسره شوی او ځانمرګي برید کې خواشا شپاړستنان وژلې شوی وو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي ټاکنو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ تیره اونۍ په خپل وینا کې ویلی وو چې دی به داعش ته ماتې ورکوي. د دوی د تیلو کومو باندې به بمباري کوي کوم چې د دوی لپاره د فنډونو ترلاسه کولو مهمه ذریعه ده.
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو ده.
دا وایس آف امریکا د وړي جو د قدمونو اوریدونکو اوس هم په افغانستان کې د تشدد په حق لته اوس رپورت وړاندې کوو. حکومت وایي چې شمالي تخار ولایت شکمش کولسوالۍ یې بیرته د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده. د دفاع وزارت وایي چې شل طالبان وژل شوي هم دي. دغه ټول تفصیل لري حقمل روان په دې رپورت کې.
د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال وای دی ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ هم ورسره و له شلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ویان مرستیال محمد رادمیش په دې اړه ډیوې ته وویل
دشمن ټول کورورونه اوس وضعیت خلاصه ده. وضعیت امنیت او لله الحمد د دولت ارګانونه هلته خپل خدمات خلکو ته شروع کړی او اوس شکمش وضعیت په ډېر ښه توګه سرته رسیږي او هلته کوم د ترورستانو مشکلات نشته. ده له شلو نه زیات دشمنانو له پرسونل نه مرګ ژوبلې هرول شوی او ډېر زیات تجهیزات او همدارنګه سلام مهمات د ملي اردو لاسته راغلي دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال زیات کړه د تخار ولایت د اشکمش کولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات تیر ورځ پیل شوی و. محمد رادمیش په وینا په دې عملیاتو کې چې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پیل شوی و افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلې. د افغانستان په شمال کې افغان حکومت په داسې حال کې د تخار ولایت د اشکمش کولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ولې چې د کندوز کلایزال ولسوالۍ په ګډون د هیواد په ختیځ کې هم افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې پر وړاندې پراخ فوځي عملیات دوام لري. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، افغانستان.
درمنو ریزن کو دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے جولائی وشتم نیٹا تل سوا اتیایم کے دا میوند جگڑا اچھے ملالا میوندی یا دیگی داغی دا انگریزانو دا افغان حکومت ترمیان دغه جگڑا قندهار سر نزدی شوی و دغه دا ملال ورز بن منزل کی گی دا جولائی پو وشتم نیٹا باندی. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو ته وړاندې کوو یو بل یو مرکه ته وړاندې کوو چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش وسلوال د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راوړي. په دغه موضوع باندې د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ دغه مرکه کړې ده. راځي چې وورو دولت وزیری صاحب څه وایي.
پدې باندې خبرې وشوي چې اکثرا د دې خد نه دی هغه خوان راځي او شنوارو ولسوالۍ ته نور ځای ته عیني تقاضا وشو دی هغه خوان چې داعش په پاکستان کې وځپل شي او اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان خوا ته راشي یا د افغانستان خاورې ته داخل شي. پدې باندې خبرې وشوي او بیا د غرمې نه وروسته دوه جانبه غونډه وه د افغانستان او د پاکستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ. هغه باندې د خط دواړو غاړو ته هغه مشکلاتو خبرې وشوې لکه چې د اندښتونو کېدل دي اکثرا د پاکستان خوانه اندښتونه کېږي یا په خپل سر باندې تایسات جوړېږي. په دې خبرې وشوې چې دا ټول د تفاهم له لارې حل شي.
جنرال صاحب په بیانیه کې په واضح توګه لیکل شوی دی چې حافظ سعید چې د لشکر طیبه کوم وسلواله ډله ده د هغه یو مشر په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله منظمه کوي او فعالیتونه ته هڅوي، نو د پاکستان دریز هم په دې باب څه
ګوره؟ موږ هغه ټول څه شیان چې د داعش په حق باندې و هغه ټول پاکستاني پلاوي ته وویلې. حافظ سعید او نورې ډلې ګوره تاسو وګوره په شنوارو ولسوالیو کې چې داعش راځي هغه کاملا ټول خلکو ته معلوم دي چې د خد نه هغې غاړې نه راځي افغانستان ته، حتی اکمالات او ټول شیانې د هغې خوانه کېږي. نو دا غونډه د دې د تصمیم ګیری غونډه خو نه ده، دا درې جانبه غونډه کې خبرې کېږي، ټول یاداشتونه نیسي او بیا د خپلو مقاماتو ته یا مسؤولو کسانو ته انتقالېږي. نو د پاکستان خوا هم دغه ټول خپل یاداشتونه ونیول، خو زموږ ټینګار په دې باندې و چې ټول وخت موږ ټول څه شی چې ژمنه کوو هغې ته وفادار پاتې کېږو. زموږ هیله هم دا ده چې د پاکستان دغه ژمنې چې کوي او یا مثلا هغه مسایل چې دي چې هغه تشنج رامنځته کوي هغې ته وفادار پاتې شي، په خپلو ژمنو وفا وکړي، ځکه چې جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه زموږ په ګټه ده، نه د سیمې په ګټه ده، نه د نړۍ په ګټه ده. دا تروریستان دی او تروریستان چې هر څومره وټه کول شي دا د دواړو غاړو په ګټه باندې ده.
جنرال صاحب ویلی سي چې دا کمی کمی سیمې دي چې د پاکستان لخوا ورته داعشیان راځي او هلته په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
ګوره یوازې داعش ډلې نه وي کنه، ګوره د کوټې شورا ده، هلته په هغه کې ده، په کوټه کې ده، د پېښور شورا ده، د میرانشاه شورا ده، اسامه بن لادن هلته ووژو، ملا محمد عمر هلته پاکستان کې ومړ شو یا ووژل شو، ملا منصور په پاکستان کې ووژل شو. په همدې ترتیب باندې د داعش خلک هم د هغې خوا نه راځي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ ګاونډي هیوادونه یو، باید په سوله کې سره ژوند وکړو، په ښه تفاهم کې سره ژوند وکړو، ځکه چې موږ یو د بل نه ژوند په آرامه باندې نه شو کولی. که چیرې موږ سره په خپل منځ کې همکاري وکړو، د بل یو بل په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړو او تروریستي ډلې پرې نه دو چې یو بل ته ورتیرې شي لکه موږ چې اجازه نه ورکوو، نو په دې اساس باندې تروریزم زر ځپل کېږي. او په دې درې جانبه غونډه کې موږ ډېر ټینګار په همدې باندې وو چې تروریستان ګډ دښمن دی او د پاکستان خوا دې زموږ مخالفین چې دي هغو ته په خپل خاوره کې اجازه نه ورکوي.
ډېره مننه جنرال وزیری صاحب او کور مودان د ډیوه ریډیو سره د دغه معلوماتو د شریکولو لپاره.
د تاسو نه مننه، خوشاله اوسم.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدل شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.